نظر شماست.
سلامونه د سهار شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم پیل په خبرونو کوو. په ناروې کې د افغانستان سفارت اعلان کړی چې د سپتمبر په 12مه خپل فعالیت دروي. دغه سفارت دوشنبه ناوخته په یو اعلامیه کې دا خبره کړې ده. تر دې یوه ورځ مخکې په بریتانیا کې هم د افغانستان سفارت اعلان وکړ چې د سپتمبر په 18مه خپل فعالیت دروي. تازه د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي په لندن کې د افغانستان د سفارت د بندولو پریکړه ورسته لدی وکړه چې طالبانو دغه سفارت کارکونکي بې اعتباره وبلل. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتی دفتر پرون ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د سفارت له بندېدو سره سره دوی له خپلو شریکانو سره یو ځای د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي او ډیرو محتاجو خلکو ته بشري مرستې برابروي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی او په کابل کې سفیر کاظمی قومی وایي له افغانستان او پاکستان سره د سرحدي دیوال د جوړولو چارې مخکې لا پیل شوې دي. قومی پرون له ایرنا خبري اژانس سره په مرکه کې وویل د ایران د ملي امنیت عالي شورا د دې اقدام غوښتنه کړې ده. د یادونه وکړه چې ایران د سرحد د امنیت په برخه کې د افغانستان د طالبانو له سرپرست حکومت سره همکاري ته دوام ورکوي. د افغانستان لپاره د ایران استازی زیاته کړه دواړه لوري له تروریزم سره د مبارزې، د نشه یي توکو د قاچاق د مخنیوي او د متقابلو ګټو په مسلو کې همکاري کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د اروپایي اتحادیې د 15 میلیونو یورو مرستې هر کله وکړ. دغه پروګرام پرون په یو بیان کې چې پر خپل ویب پاڼه خبر کړی ویلي دا پیسې به دوی ته د امکان برابر کړي چې له یو شمېر خورا زیانګالو کورنیو سره د خوراکي موادو یا نغدو پیسو مرسته وکړي. همدارس به د اروپایي اتحادیې په مالي مرسته او امیندوارو ښځو او میندو او تر 15 کلو کشر ماشومانو ته خوراکي مواد مهیا کړي. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو له یونیسکو څخه وغوښتل چې د غور ولایت جام منار له نړېدو وژغوري. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د فرهنګ او هنر مرستیال وزیر عتیق الله عزیزی د غور ولایت په شهرک ولسوالۍ کې د جام منار د لیدو په مالو ویل وروستیو سیلونو دا منار سخت زیانمن کړی او که نور سیلونه راشي یا کومه بله طبیعي پېښه وشي ښایي یو مخ ونړېږي. عزیزی دا هم وویل چې د جام منار ساتنه د یونسکو مسؤلیت دی او د ملګرو ملتونو له دې علمي، کلتوري او تعلیمي ادارې غواړي د دې څلی د نړېدو مخه ونیسي. د غور د جام څلی په 2022 کال کې د یونسکو لخوا د نړۍ د فرهنګي میراثونو په فهرست کې ثبت شو. دا منار 15 متره لوړ دی او د هند په ډیلي کې له قطب منار څخه وروسته په نړۍ کې د خښتو دوام لوړ څلی دی. د جام څلی د سلطان غیاث الدین غوري د واکمنۍ پر مهال جوړ شوی دی. د جرمني پولیس وایي د دغه هیواد په لویدیځ کې پر یوه ایراني نارینه د څو تنو نورو ایرانیانو ډله ییز جنسي تیری احتمالا په سیاسي انګیزه شوی دی. د جرمني د هاګن پولیسو پرون وویل دې تړاوې څلور تنه مشکوک کسان نیولي او دوه تنه لا هم تر تعقیب لاندې دي. له بلې خوا شپیګل خبرونې راپور ورکړ چې نیول شوي کسان د ایران د اسلامي جمهوریت پلویان دي. پولیسو په دې اړه په زغرده څه نه دي ویلي خو یادونه یې کړې ده چې څلور تنه نیول شوي او له دې کبله چې ممکن دا جرم په سیاسي انګیزه شوی وي دوسیه د جرمني استخباراتي ادارې ته سپارل شوې ده. او د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ لومړنی ټیسټ لوبه پرون د باران د اورېدو له کبله پیل نه شوه او اوس ټاکل شوې دا سیالي د 5 ورځو په ځای په 4 ورځو کې وشي. نن به د باران د نه اورېدو په صورت کې سیالي د هند په وخت د سهار په 9:30 بجې پیل او د شپې تر 10 بجو دوام وکړي. د هوا پیژندنې اټکل ښیي چې نن ټوله ورځ د باران احتمال شته خو شدید به نه وي. د چهارشنبې په ورځ د باران اټکل نه دی شوی. په پاتې 4 ورځو کې به هره لوبډله 9 اوورونه لري. په پام کې ده چې نن سهار 9 بجې پچا واچول شي. دا ټیسټ مسابقه د افغانستان په کوربتوب د هند په ګریدر نوې دا لوبغالی کې کیږي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او د خبرونو التام ولولې. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 50مه غونډه کې پرون پیل شو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر ولکر تورک د افغانستان د بشري حقوقو پر وضعیت باندې خورا اندېښنه وښوده.
The de facto authorities cannot continue on this.
اوسنی واکمنان روان وضعیت دوام نشي ورکولای. دوی باید د بشري حقوقو نړیوال قانون ته د درناوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي.
تر بریتانیا ورسته په ناروې کې د افغانستان سفارت اعلان کړی چې خپل فعالیتونه دروي. په دې اړه هم تاسو ته ریپورت لرو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت افغانستان په اړه د کانګرس د استاد جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د راپور په ځواب کې ویلي ولسمشر جو بایدن ته د افغانستان جګړه او د هیواد د ځواکونو د ایستلو پریکړه په میراث ورپاتې وه. د کانګرس د استاد جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه له افغانستان د وتلو په پروسه کې ګډوډي د دې سبب بولي چې امریکایي ادبا او د امریکا متحدان له خطر سره مخامخ شي. پخوانی افغان ډیپلوماټ راوس جانباز بیا د افغانستان د ګډوډ وتلو پروسې په اړه وایي.
د امریکا د پوز ناببره وتل یو غیر مسؤلانه اقدام او هر هغه څه چې وشول دا یو ډیر لوی جفا و د افغانستان پخوانی حکومت سره.
لکندار بم تاسو ریپورت ولرو چې کندهار اوسیدونکو د دغولایت د ښار په مرکزی سیمو کې د ونو او شنو ساحو د زیاتوالي غوښتنه کوي.
ستر مدا د وروره چې یو درخت یې کښې نو سي د شنه منځکا شنه سي په درونه سم سي وروره یو سړک سي دوړي مړي ونه کې وروره عوامه واکه کړه کې دغه مټرانو د
د شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر ولکر تورک په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو د تعقیب لپاره د یوې هرالخیزې حل لارې غوښتنه وکړه. هغه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د غونډې په پیل کې چې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه راپور پکې وړاندې شو ویل د افغانستان اکثریت خلک له بیوزلۍ او لوګي سره مخامخ دي او خپل اساسي حقوقو څخه بې برخې شوي دي. تفصيل د اسمت ساروان پر ریپورت کې
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 50 غونډې په پیل کې ولکل شاک وویل چې د بشري حقوقو د سرغړونو تعقیب به په راتلونکي کې د سرغړونو د دوام مخه ونیسي. د بشري حقوقو د سرغړونې تعقیب او په دې برخه کې د ملي او نړیوالو اقداماتو د پراخولو لپاره د جامع حل غوښتنه وکړه او په دې برخه کې د نړیوالې جنايي محکمې د څارنوالانو لخوا د اوسنیو تحقیقاتو پر اهمیت ټینګار وکړو او په ټولو هیوادونو یې ژغ وکړ چې په دې پروسه کې همکاري وکړي. د ملګرو ملتونو لوی کمشتر د بشري حقوقو د وضعیت په اړه نوی راپور ته اشاره وویل چې د افغانستان د خلکو بشري حقوقونه له لسیزو راهیسې د مختلفو اړخونو او کلتور قرباني شوي دي. د په نننۍ نړۍ کې پر ښځو د طالبانو بندیزونه بېساري ظالمانه او سیستماتیک جنسیتي ظلمونه وبلل چې د پرمختګ په ورو کولو د هیواد راتلونکي له خطر سره مخامخ کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشتر وویل دا اقدامات افغانستان لا منزوي او لا ډیرو کړاوونو سره مخامخ کوي.
The de facto authorities cannot continue on this.
اوسنی واکمنان روان وضعیت دوام نشي ورکولای. دوی باید د بشري حقوقو نړیوال قانون ته د درناوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي. دا د حکومت ژمنې دي او د خبرو اترو وړ نه دي او له هغو ابهامونو سره تړاو نه لري چې کوم لوري په ځمکه او خلکو باندې تسلط
لري.
د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو کمشنر زیاته کړه چې هغه باید افغانستان له اوسنۍ واکمنو چارواکو سره خپل اړیکو ته دوام ورکړي چې خپل اوسنۍ پالیسی بدل کړي. د وویل چې افغانستان د پرمختګ لپاره لوی ظرفیت لري او کولی شي د ټولو لپاره سوکالي، امنیت او عدالت ترلاسه کړي. په افغانستان کې د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت وویل چې د طالبانو رژیم د جمله میاشتې وروسته د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د حقوقو سرغړونه زیاته کړې ده. بنت چې طالبانو یې افغانستان ته پرتګ بندیز لګولی وویل چې د طالبانو د امر بالمعروف وروستی قانون نه یوازې جنسیتي تبعیض ته سیستماتیکه بڼه ورکوي بلکې ټول خلک اغیزمنوي.
دا قانون مذهبي او قومي اقلیتونه اغیزمنوي او که زه د رسنیو مثال وړاندې کړم نو پر رسنیو کې د انسانانو د تصویر خپرول هم
د طالبانو حکومت د اگست په 20مه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون اعلان کړ چې په شزو باندې نور محدودیتونه وضع کوي او په عین حال کې ډیر خبرګونونه پارول دي. په دې قانون کې د شزو د مخونو او ټول بدن پوشل لازمي دي او د شزو ژغ اورات بلل شوی دی. د شزو د حقونو یو شمیر فعالانو، دینی عالمانو او د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو او هیوادونو دا له عمومي ژوند څخه د شزو د استلو لپاره د طالبانو یو بل محدودونکی ګام بللی دی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه تاسو ور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي راډیو څلوروش ساته.
په ناروې کې د افغانستان سفارت اعلان کړی چې د سپتمبر په 12مه خپل فعالیت دروي. دغه سفارت د شنبه ناوخته په یو اعلامیه کې ویلي د ناروې هیواد د طالبانو د حکومت هغه پریکړې چې په اروپا، کاناډا او استرالیا کې د سفارتونو او قونسلګریو خدمات به اعتبار غنلې یو حقوقي لانجه بللې او ویلي چې د اجرا وړ ده. په دې ترتیب د یاد سفارت په خبره اړه دی چې سفارت وتړي او ودانۍ د ناروې د بهرنیو چارو وزارت ته وسپاري. په اوسلو کې د سفارت ودانۍ د افغانستان ملکیت ده. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د جولای پورستوي کې پریکړه وکړه چې په اکثر اروپایي هیوادونو، کاناډا او استرالیا کې د قونسلګریو او سفارتونو لخوا صادر شوی اسناد به اعتبار وبولي. د دې پریکړې عمده علتونه د طالبانو د ادعا په اساس د طالبانو له حکومت سره نه همغږي، د تعامل نشتوالی او فساد بلل شوی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي چې یوازې په څو محدودو استازولیو لکه چک جمهوریت، بلغاریا، هالند، اسپانیا او مونشن کې خدمات په عادي ډول روان دي او له بهرنیو چارو وزارت سره په همغږي چاري مختوړي. تر ناروی یو ورځ مخکې بریتانیا کې هم افغان سفارت اعلان وکړ چې د رواني سپتمبر په 20مه خپل فعالیتونه دروي. په لندن کې افغان سفیر زلمی رسول په خپل ایکس پاڼه ویلي وو د بریتانیا د حکومت په غوښتنه دا کار کوي. اخو د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت د شنبه ناوخته ازادي راډیو ته ویل په لندن کې د افغانستان د سفارت د بندولو پریکړه ورسره لدی وکړه چې طالبانو د دغه سفارت کارکونکو به اعتبار وبلل. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته یو پیغام کې زیاته کړ چې د افغانستان د سفارت له بندولو سره سره دوی له خپل شریکانو سره یو ځای د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي او ډیرو محتاجو خلکو ته بشري مرستې برابروي. بریتانیا په لندن کې د افغانستان د سفارت ډیپلوماټانو ته نوې ورځې مهلت ورکړي چې سفارت بند کړي او خپل یا د پناه غوښتنه وکړي او یا له دې هیواد ووزي. له جرمني هم د راپورونو په اساس جرمن چارواکو د طالبانو هغه پریکړه منلې چې په برلین او بن کې د افغانستان د قونسلګریو خدمات به اعتبار وګرځول شي. په دې ترتیب اندېښنې موجود دي چې هلته د افغانستان د سفارت فعالیتونه بند شي او یوازې په مونشن کې چې طالبانو مخکې هم تایید کړي قونسلي چارې تر سره شي. څه باندې دوه کاله مخکې د 2022 کال په مارچ کې امریکایي چارواکو په واشنگتن ډي سي کې هم د افغانستان د سفارت تړلو پریکړه وکړه. امریکا کې مشت افغانان د قونسلي چارو لپاره تر دې دمه کاناډا ته تلل. په بریتانیا او اروپایي هیوادونو کې مشت لزګونه زره افغانان اندېښمن دي چې د قونسلي چارو په بندیدو یا کمزیر کېدو سره به دوی د اسنادو د ترلاسه کولو یا تمدید په وخت لګڼو ستونزو سره مخ شي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د راپور په جواب کې ویلي چې ولسمشر جو بایدن ته د افغانستان جګړه او د هیواد د ځواکونو د ایستلو پریکړه په میراث ورپاتې وه. د دوهې د موافقې پر اساس چې د ولسمشر ترامپ په مال د زلمی خلیلزاد او ملا عبدالغنی برادر ترمنځ لاسلیک شو، امریکایي پوځیان باید د 2023 کال د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه وتلي وای. خو د کانګرس د اساس جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه له افغانستانه د وتلو په پروسه کې ګډوډي د دې سبب بولي چې امریکایي ادبا او د امریکا متحدان له خطر سره مخ شي. تفصیل د اسمت ساروان په ریپورت کې.
د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې د راپور لخبریدو وروسته د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه وویل د وزارت افغانستان د پالیسۍ په تړاو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د لیوالتیا استاینه کوي او د امریکا د بهرنیو پالیسۍ په جوړولو کې د کانګرس په خپلواک رول کلک باور لري. دغه وزارت همدارس ویلي چې له 2020 میلادي کال راهیسې دوی د افغانستان په اړه د اسنادو، توضیحاتو، غونډو او مرکو لپاره د کانګرس غوښتنو ته په ځواب ورکولو زرګونه ساعت لګولې دي. شاوخوا 40 سندونه کانګرس ته مهیا کړي. د کمیټې او د اساسو جرګې ته د لوړې کچې په نو غونډو کې معلومات وړاندې کړي او د بهرنیو اړیکو کمیټې ته 15 جګپړو چارواکو مرکې ورکړي او په خپل د باندنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغانستان په اړه 14 ځلې د کمیټې په استمایه غونډو کې ګډون کړی دی. د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې چې جمهوری پالان پکې اکثریت دي له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو په اړه په خپل راپور کې له افغانستان د وټلو پروسه له ګډوډیو ډکه بللې او د دې نیمګړتیاو پرای د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر اداري اچولې او د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ رول یې کم کړی دی. په راپور کې ویل شوی چې بایدن د دې پریکړې د احتمالي پایلو په کمولو کې پاتې راغلی، خو له افغانستان څخه امریکایي ځواکونه د 2000 کال په فبروري کې د ټرمپ د ادارې لخوا له طالبانو سره د لاسلیک شوي تړون پر بنسټ وتلي دي. د سیاسي چارو شنونکی او د افغانستان پخوانی ډیپلومات غوث جان بازوایی د جمهوري پالو او ډیموکراتانو ترمنځ له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو پر سر پر یو بل د تورونو پوري کول د امریکا له کورنیو سیاسي حالاتو او انتخاباتي مبارزو سره تړاو لري، خو څه چې حقیقت دی دا چې د افغانستان له پخواني حکومت سره لویه جفا وشوه.
په دې کې خو هیڅ شک ځای نشته چې د امریکا د پوز ناببره وتل یو غیر مسؤولانه اقدام او هر هغه څه چې وشول دا یو ډیره لویه جفا وه د افغانستان پخوانی حکومت سره، د افغانستان خلکو سره. هغه تړونونه چې متحد ایالات افغانستان سره درلودل داسې ناببره او غیر مسؤولانه پریکون د افغانستان حکومت سره، دا د تبریه او د جبران وړ نه دی. اوس چې کومې خبرې اترې رامنځته کیږي د جمهوري خواهانو لخوا، دا تر ډیره بریده د چا خبره دننه په کور مصرف لري. انتخابات نږدې دي، دوی د ټولو کتونه استفاده کوي.
د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په 350 مخیز راپور کې چې له درو کلونو څېړنو وروسته یې خپور کړی، د بایدن اداره په دې تورنه ده چې د وتلو د بهیر د خوندي پر مخ وړلو لپاره مناسب امنیتي تدابیر نه غوره کړي. په راپور کې ادعا شوې چې د بایدن اداره په دې پوهېده او فرصت یې درلود چې د افغان حکومت د سقوط د مخنیوي لپاره لازم ګامونه پورته کړي، څو امریکایي کارمندان د متحدو ایالاتونو اتباع، د متحدو ایالاتونو دایمي اوسیدونکي د دوی افغان متحدان په خوندې ډول انتقال کړي. د امریکا د استازو جرګې ډیموکرات غړیو د راپور په خبرګون کې ویلي چې د دوی جمهوری پالو همکارانو د ټرمپ د رول په اړه حقایق له پامه غورځولي دي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د ډیموکراتانو مشر ګریګوري میکس خپل جمهوری پالو همکارانو ته په یو لیک کې ویلي چې راپور یې بې پرې نه دی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلوروي ساعت.
ایران د زایدان په مرکزی زندان کې دیو افغان په ګډون شپږ کسان پرون اعدام کړی دي. د ایران د حالوش خبری آژانس چې د ایران اړوند بشری حقوقو مسایل او د اعدامونو د شمیر په ارتباط مسایل خبروي راپور ورکړی چې د افغانستان اوسیدونکو نور محمد نورزی دوه کاله مخکې د سیستان بلوچستان ولایت د زابل میلک پولې د مخدره توکو د قاچاق په تور نیول شوی و. په یو غږیز پیغام کې چې یوې معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته استولې، پکې اورېدل شوی چې نوموړي ته د ټلیفون له لارې د اعدام مخکې د وروستي ځل لپاره له خپلې کورنۍ سره خبرې کړې دي. په نیمروز ولایت کې ځینو سرچینو منلی چې دغه مړی دغه ولایت ته د دوشنبه په ورځ انتقال شوی دی. جزئیات به له فیروزی عزیزی واورو.
په داسې حال کې چې د بشري حقوقو سازمانونه په ایران کې د اعدامونو د کچې د لوړېدو په اړه اندېښنې ښیي، ایران د دوشنبه په ورځ د دغه هیواد د سیستان بلوچستان ولایت په مرکز زاهدان زندان کې د یو افغان په ګډون د شپږو کسانو په اړه د اعدام صادر کړی حکم عملي کړ. د ایران حالوش په نوم خبری آژانس د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 9 په یو راپور کې ویلي چې دا شپږ کسان د اعدام د حکم د پلي کېدو په هدف د شنبه په ورځ انفرادي بندخونو ته انتقال شوي وو. په دې راپور کې راغلي چې د افغانستان اعدام شوی اوسیدونکی نور محمد نوري یعنی نورزی د نیمروز ولایت و او دوه کاله مخکې د ایران د زاهدان اړوند د زابل میلک پوله کې د مخدره توکو د قاچاق په تور نیول شوی و او په همدې تور پر اعدام محکوم شوی و. په یو غږیز پیغام کې چې یوې معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته راستولی، پکې اوریدل کیږي چې نور محمد نوري د ټلیفون له لارې له اعدام وړاندې له خپلې کورنۍ سره د وروستي ځل لپاره خبرې کړې دي. دا د دې ټلیفوني خبرو یوه برخه ده.
مرزی له دې سره په نیمروز ولایت کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته ومنله چې د نوموړي مړی دوشنبه دغه ولایت ته ور انتقال شوی دی. بلخوا په ایران کې د یو شمیر افغان بندیانو چې په اعدام محکوم شوي کورنۍ اندېښمنې دي او ویریږي چې د دغو بندیانو د اعدام موده به هم رارسیږي. د ایران په اصفهان کې په اعدام محکوم دي او افغان بندي خور چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې یې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
برادر من دیشب دیروز هم راش گپ زدیم، دیشب کنه دیروز هم راش گپ زدیم، همون نگران است، هم ما نگران استیم، نه والا کسی کاری نتانسته
پر اون میله و رور سر اریکنی ولی و هم هاگان دیخمنده و هم موک زموک زراد بندیان انتقال تا خوشحاله و خود طالبانو هیز هاگا موضوع و نسرله. موږ هر ورځ خبرونه سارو او په دې تمه یو چې څه وخت می ورور افغانستان ته را انتقال شي.
حقوق پوه اختر راسخ ازادي راډیو ته وویل چې د انسانانو اعدام د قوانینو او بشري حقوقو خلاف چاره ده.
ایران کې چې کوم اعدامونه او انسانان په دار ځوړندول مخدره ټوکو له ادرسه په دغه تور باندې دوی په دار ځوړندېږي، د بشریت او د انساني حقوقو له ادرسه دا د تایید وړ نه ده، دا ظالمانه ده، دا جابرانه ده، دا هغه عمل دی چې د یو انسان وژنه نه ده، دا د یوې جامع وژنه ده، د یوې کورنۍ وژنه ده او دا موږ نه تاییدو.
دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې په ناروې کې د ایران د بشري حقونو سازمان ویلي چې د روان میلادي کال په اګست میاشت کې ایران 100 کسان اعدام کړي دي. د دغه سازمان د راپور له مخې د اعدام شویو کسانو په ډله کې 11 تنه افغانان، 8 کسان بلوچان او 9 نور کسان بیا کردان دي. د دغه شمیرو له مخې د ایران اسلامي جمهوریت لخوا د روان کال په لومړیو 8 میاشتو کې د اجرا شویو اعدامونو شمیر لک تر لگا 402 کسانو ته رسیږي. په ایران کې د اعدامونو د کچې لوړوالی د بشري حقونو سازمانونو غبرګونونه راپارولي او دغه سازمانونو له ایران غوښتي چې دا بهیر دې پای ته ورسوي.
له خبرونو ور اخوا
د کندهار اوسیدونکو د دغه ولایت د ښار په مرکزی سیمو کې د ونو او شنو ساحو د زیاتوالي غوښتنه کوي. خلک وایي په ښاري سیمو کې د ونو او شنو ساحو زیاتول د چاپیریال ساتنې، د هوا د ککړتیا د کمولو او د ښاریانو د ژوند د سہولت لپاره ډیر مهم دی. تفصیل په دغه رپورت کې.
د کندهار ښار مرکز شهیدان څلورلارې چې څلور خواوته غزیدلې لارې او پیاده روانه شنې سیمې او ونینه لري چې د تیریدونکو موټرو له امله ډېرې وخت دوړې رامنځته کیږي. کندهار ښاریان وایي په ښار کې د ونو او شنو ځایونو نشتوالی د هوا او چاپیریال د ککړتیا مهم لاملونه دي او ښاروالي باید د ښار د زرغونتیا لپاره لوی پروژې عملي کړي. د اختر محمد او سمیع الله په نومونو د کندهار دوه اوسیدونکو وایي شنې سیمې د هوا د ککړتیا په کمولو او د چاپیریال په ښه کولو کې مرسته کوي چې دا د ښاریانو د روغتیا د شوالي لپاره اړین دي.
ستر مدا د وروره چې یو درخت یې کښې نو سي د شنې منطقه شنه سي پیاده درونه سم سي وروره یو سړک سي دوړې مړې ونې کې وروره عوام هوا ککړه کوي دغه مټرانو دومانه دغه دوړې مړې و ده چې یو شنه منطقه سره برابر سي دغه دغه سره برابر سي پیاده درونه برابر سي یو شنې درخت پکې کښې نو سي
دولت هم غوښتنه دا ده چې په ښار کې ونې کښېنږي زرغونتیا ته وده ورکړي او داسې نور شنګیا ځکه چې د هوا لپاره ډېره ګټه لري.
په ښاري سیمو کې ونې او شنې ساحې نه یوازې د هوا د کیفیت په ښه کولو کې د تودوخې د کنټرول او د خاورې د ساتنې لپاره مهم دي، بلکې د تفریح، ورزش او ټولنیزو فعالیتونو لپاره هم غوره ځایونه بلل کیږي. ونې کاربن ډای اکساید جذبوي او اکسیجن تولیدوي چې د هوا د کاربن کچه راټیټوي. د کندهار دوه نور بسیدونکي احمد شاه او احمد الله وایي د هوا ککړتیا د خلکو روغتیا ته لوی خطر دی چې له امله یې ماشومان او زاړه خلک د تنفسي ناروغیو سره مخامخ دي. د دوی په وینا په کندهار ښار کې د شنو سیمو لوی کمښت دی. که چیرې زیاتې ونې وکرل سي او خلکو ته د هغوی د ساتنې او د چاپیریال د قوانینو په اړه پوهاوی ورکړل سي نو د هوا ککړتیا به کمه سي او خلک به له تنفسي ناروغیو وژغورل سي.
د هوا ککړوالی وروره جانه په کندهار ښار کې بیخي ډیره زیاته ده، خصوصا بیا د خامو سطحو ده هغه منطقه چې خامه لري پاخه سړکان نه لري دا چې دغه منطقه اوس پوخ سړک شته خو اما شینګیان نه لري شینګیا هم دغونه اثر لري په د هوا په پاکوالي کې اکثره وخت باید انسان دغه شانس ځان وساتي لکه دوړې خاورې اکثره مریضان دغه شپې شيږي
د سروالۍ څنګه دا غوښتنه ده چې په کندهار ښار کې د شینګیا کمه ده باید شینګیا ډېر سي هر ځای کې باید ولي و معنا نور داسې شینګیاوي ډېر سي چې هوا ککړتیا مخه ونیسي
د طالبانو حکومت د کندهار ښاروالي ویان سیف الله عاصم د خلکو د غوښتنو ته په ځواب کې وایي چې تیر کال دوی په کندهار ښار کې شاوخوا 4000 نیالګي کښېنولې دي نو موري د ښاري سیمو د زرغونتیا لپاره د خلکو مشارکت مهم بولي
د ښاروالي په مخ کې کلونه کې د ښار په کوم ساحو کې د زرغون چاپیریال درامسته کولو په مخ کوم نهالانې شیوي د هغه ساتنه په منظم ډول تر سره کړي ده یعنی پر وخت یې وبور کړي دي او هغه د وچېدو څخه ساتلي دي او په دغه کال کې چې د ښار د سمسورتیا لپاره ښاروالي نوی نهالانې شیږي هغه تقریبا څه باندې 4000 نوی نهالان موږ د ښار په مختلفو سیمو کې شیدي او هغه تم بیا پر وخت اوبر سوالی دي
د یادونی ورد چې د تیر جمهوریت نظام په ورستوي کې د کندهار ښاروالي د ښار د سمسورتیا او هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره پر کندهار ښار د یو شنه کمربند د جوړولو هڅه وکړه خو د ښار په شاوخوا سیمو کې د ځمکو د غصب او یو شمیر خلکو د نه همکاري لامل دغه هڅه ناکامه شوه
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته
د پلازمې نه کابل او یوشمیر ولایتو سیدونکو وای سره لدی چې سکهال د بیلابیلو تازه میوه حاصلات زیات او قیمتونه هم مناسب دي خو بیا هم دوی د پیرلو وسنه لري دوی وای وخت نا وخت ماشومان تری تازه میوه غواړي خو خبرې د بد اقتصادي وضعیت لامل د خپل کورونی او ماشومانو د ارتیا نشي پوره کوله جزئیات له فیروز دی عزیز یورو
د تازه میوه وختن ماشومان اتمن کوي ځکه هغه په ورځنی ژوند کې لکه څنګه چې د خوراکي رژیم دی ضرورت لري تازه میوه ته موږ نشو کولای چې تازه میوه
د ننګرهار ولایت سیدونکو او دیوی اته کسی زکورنۍ مشر محب شینواره و محب وای د بیکاری او بیوزلی لامل خپل ماشومان ته میوه دانه نسی ورولای
سکان د تیر کال پرتلا د تیر کال پرتلا زنو پښمن زنو نور خلکو د تازه میوه ته د ناس راسیانی کیږي اقتصادي توان د خلکو ځای پاره چې له تازه میوه نه برخمن کیږي د تیر کال کارونو پرتلا سکان تازه میوه کم کچا خپل زکا دیوی انګور خالت په بازار کې
محب شینواره وای ورستای چلی تیرونه کورته میوه وړي د کابل ښار اوسیدونکو او د دولس کسیزې کورنۍ سرپرست محمد طاهر هم وای په کور کې تری اولادونه او لمسیان د میوه غوښتنه کوي خو په خبره یې دای او زوی یې دومره وسنه لري چې د کور د ماشومانو د اړتیا پوره کړي
کله چې دوستانو سره مخامخ کیږو یو لطف کوي یو دانه نیم دانه به سره خورو همدا امکانات نشته چې موږ خپل بچیانو لپاره واخلو کور ته راوړو ماشومان خو هر وخت دغه ناریم شوري وهي په دې شی په هغه شی ارزان ارزان چې پیدا کو بغل مغل چې لږ ضرورت وهل محل د خوا خوا خراب شوی دغه اخلو خپل بچیان ته راوړو
د ادب خبره اکثرا نه د خوښي وړ ځینو میوه موسم تیر سي خو د اقتصادي ستونزو له امله خوراک د دوی او کورنۍ په زړه ارمان پاتې سي دا یوازې د محب او طاهر د ژوند او کور کیسه نه ده بلکې د پلازمېنې کابل او ولایتونو ډیرای اوسیدونکو وای سره لدی چې سکل د بیلابیلو تازه میوه حاصلات زیات او قیمتونه هم مناسب دي خو بیا هم دوی د پیرلو وس نه لري میوه پلورونکو وای سکل په بیساری کچه د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو د تازه میوه ښه حاصلات ورسیدلي خو خبره یې چې په سمه نیمایي ورځ کې سل افغانۍ هم کار نه کیږي د کابل ښار دوه اوسیدونکو او میوه پلورونکو محمد امین او واسی ازادي راډیو ته وویل
راشه کې مړی راوړی کاروبار صبر لري چې نو خپل ته خرڅ کړی دا کاروبار کومه ده شل خلتي هم بار کړی تر مشکل له خلکو سره داونه واسط نشته چې دا غونډه وایي سال خدي پرېړ باندې خدي خلکو دوه واسط نشته شوی ما یو نیم سټیو سلاوي کار نشته
ګور مې چولې یو شپیتاو یا خلدې دي ولا د سیاویا تیار دي خو د سل یو سر شل د خرڅ وکړه سل وی ولا درې خلدې به خرڅې کړې خو خرڅې کې نه خل نشته خلکو سره وس نشته پیسې نشته مشکل دي کیسه چې هم ګور دې دوش به خان مثلا دین نه چری کې کله وی کله کار نه وی کله وی
دوی وای د بیلګې په توګه د یو من یعنی وکیلو مڼو بیا ل یو سل څلوېخ تر یو سل اویا افغانۍ او د یو من انګورو بیا بیا ل اویا تر نوی افغانۍ پلوري. ډاکټران وایي تازه میوه د انسانانو د بدن د اړتیا وړ ویټامینونه پوره کوي او په خبره یې هر انسان په نورمال ډول په اونۍ کې لږ تر لږه دوه یا درې ځلې خوراک ته یې اړتیا لري. د داخله ناروغیو ډاکټرې سنیتا بهرام ازادي راډیو ته وویل
د تازه میوه خوراک د انسانانو لپاره خورا مهم دی. تازه میوه کولی شي انسان له بېلابېلو ناروغیو وژغوري، لکه هغه خلک چې تر من لاندې سخت کارونه کوي، د جلوهنې مخنیوی، د جنین یا د مور په بطن کې د ماشوم د سالم جوړښت لپاره. همدارنګه میرمنې د میاشتني عادت پر مهال ډېرې تازه میوې ته اړتیا لري. په هر میوه کې د هغه ځانګړي ویټامینونه او ګټې پرتې دي چې هر انسان باید لږ تر لږه په اونۍ کې دوه درې ځلې تازه میوه وخوري.
هره میوه په خپل وخت کې ځانګړي ګټې او د انسان د وجود د اړتیا وړ مدني مواد لکه کلسیم، پوتاشیم، اوسپنه او بیلابیل ویټامینونه لري. روغتیا پالان ټینګار کوي چې انسانان باید په خپل هر غذایي واده کې 2.5 ګرامه فایبر یا د وجود د اړتیا وړ ویټامینونو اخیستو ته ضرورت لري چې ډیرای دا په بیلابیلو تازه میوو کې ترلاسه کیدلی سي. د یادونې ده چې په افغانستان کې په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره ډیری خلک وزګاره او اقتصادي ستونزې زیاتې سوې دي چې ډیری آن د خوړو او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام WFP د تیرې می او روانې اکتوبر میاستې ترمنځ د دې کسانو شمیر 2.4 میلیونه اټکل کړای دی. د WFP په راپور کې چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا پر ویبپاڼه خپور سوی راغلی چې په دې موده کې به نږدې 2.5 میلیونه افغانان د خوړو له سختې ناامنۍ سره مخامخ وي. په راپور کې ویل شوي چې اوسمهال څه کم 4 میلیونه خلک له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي چې په دوی کې له 50 کلونو کم عمره 28 لکه ماشومان هم شامل دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې ملګری ملتونه وایي لوی قاچاقونکي د طالبانو د مقاماتو په ملاتړ نشئی مواد جنوبی آسیا ته قاچاقوي.
قاچاق برای کشورهای من
د سیمی او سیمی ها خواد څخه قاچاق کونکي افغانستان ته آزاد راځي، د نشئی موادو درانیولو او خرڅولو معاملې کوي.
په یو بل راپور کې بواوري چې روغ سوي معتادین وایي د کورنۍ اقتصادي ستونزې مو بیا معتاد کېدو ته اړ باسي.
بسیار علت شم بیکاری است.
اصلی دلیل بیکاری او بیوزدی ده. کله چې کار نه لري او کور ته ځي اعصاب دي خرابيږي. اقتصاد مخ نه دی. یو ورځ ډیر خوشینه وم، یو دوست مې راته وویل راشه او څو د وخه کیږي.
دا چې آیا ټول نشئی مواد په معتادینو کې د بدبوی لامل کیږي او کزنګړي معتادین لدې ستونزې سره مخ وي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر کولاسخر شریفیار سره مرکه کړې ده.
په نشیانو کې د اول مرحله نه نیولې تر اخر مرحله په ټولو مراحلو کې یا په ټولو پړاوونو کې د بدبوی پیدا کیږي.
د ارمان په نوم یو بستري معتاد وایي چې د احتیاط پر مهال می بی ځای زړل،
خو د عمل د سیدا مازر ته ځای پکړی ول چې ژړل به مې ډیر خپل ژړا مې نشو کنټرولولی. د عمل دغه حتی رسول مګنه
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
ټول هم سفیانو را پورې وخندل. نن یو صف خبر شو، سبا به ټول مکتب خبر شي. پخوا یوازو خلکو به په کوڅو کې ملنډې راباندې وهلې، تر دې وروسته به مکتب کې هم خلک راباندې ملنډې وهي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو یو راپور ښیي چې د طالبانو د حکومت ځینې مقامات د نشئی موادو له لویو قاچاقونکو سره همکاري کوي او له افغانستان څخه د کیمیاوي نشئی موادو د قاچاقو زمینه برابره کړې ده. په دې راپور کې راغلی که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تاریاکو تولید کم سوی دی، خو په دې هیواد کې د ښیښې تولید ډیر سوی او د نشه یي موادو لوی کاچا کوونکي دا نشه یي مواد د طالبانو د ځینو مقاماتو په همکارۍ له افغانستان څخه د جنوبي اسیا هیوادونو ته کاچا کوي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د ختیځ هند په سیند کې د نشه یي موادو د مافیایي او جرمي ډلو ترمنځ اړیکه، دا د هغه راپور نوم دی چې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې د امریکا متحده ایالاتونو په مالي ملاتړ چمتو کړی دی. په دې راپور کې راغلي چې پخوا د نشه یي موادو د قاچاقو وړو ډلو د افغانستان او جنوبي اسیا هیوادونو ترمنځ تګ راتګ کاوه او له 15 کیلوګرامو ترمنځ به نشه یي مواد قاچاق کول. دې ډلو به له 2 تر 6 نفرو پورې غړي درلودل، خو اوس دا کار لوی ډلې کوي. ملګرو ملتونو موندلې چې د نشه یي موادو د وړو ډلو تر منحل کېدو وروسته د طالبانو د حکومت ځینو مقاماتو هم د جنوبي اسیا له لوی قاچاقونکو سره اړیکه ټینګه کړې او په افغانستان کې په لویه کچه د شیشې تولید او قاچاقو ته زمینه برابره کړې ده. خو د طالبانو حکومت د نشه یي بوټو له کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاقو سره پر مبارزه ټینګار کوي. د کورنۍ چارو وزارت وایاند عبدالمتین قانی وایي چې دوی د نړۍ پر وړاندې مسؤلیت نه لري په افغانستان کې د نننه له نشه یي موادو سره مبارزه کې بریالي دي.
دا تیر کال موږ تقریبا 4000 ټن مخدره توکي موږ کشف ضبط کړی دي او زموږ لمنځه وړی دي، خو موږ د چا مسؤل نه یو. موږ خپل رسالت خپل ولست لاله چې مخدره توکي اسلامي مرکز کنټرول لاندې راوړی دي او خپل بودیجه مصرفي، خپل تشکیل مصرفي، خپل ځانګړي هغه انرژي په دې کې مصرف کړی دي.
له نړیوالو مافیایي ډلو سره د طالبانو د ځینو مقاماتو د اړیکو په اړه داسې مهال اندېښنې راپورته کیږي چې په نړۍ کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو وروستي راپور ښوولی و چې د طالبانو د حکومت ځینې مقامات د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر د فرمان مخالف دي. دې راپور دا وښودله چې دا مخالفتونه د دې سبب سوه چې سږکال د افغانستان په جنوب شرقي ولایتونو کې ډېر کوکنار وکرل شي او د طالبانو ځایي چارواکو سږکال د دې کوکنارو یوازې 3 کښتونه ویجاړ کړل. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د سروې او پالیسۍ پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وایي چې په افغانستان کې د تاریاکو د لویې زیرمو د موجودیت تر څنګ په وروستیو کې د افغانستان په څو ولایتونو کې د شیشې جوړولو کارخانې جوړې شوي او د افغانستان څخه د باندې د شیشې صادرات هم ډېر شوي دي.
د سیمی او سیمی ها خواد څخه قاچاق کوونکي افغانستان ته آزاد راځي، د نشه یي موادو درانیولو او خرڅولو معاملې کوي او بیا یې د واکمنې ډلې تر واک لاندې مسیر څخه په استفادې سره له هیواد څخه د باندې وړي.
ملګري ملتونه داسې مهال د نشه یي موادو په کاروبار کې د طالبانو د ځینو مقاماتو د شکایتیا خبره کوي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازې میرمن روزا اوتونبای وه تازه را طالبانو د رئیس الوزرا له مستیال سره د لیدنې پر مهال ژمنه کړې چې د بزګرو او نشه یي موادو سره د مبارزې د پروګرامونو لپاره به د بهرنیو مرستو جلبولو یو کنفرانس راوغواړي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي لوی قاچاقونکي د طالبانو د مقاماتو په ملاتړ نشه یي مواد جنوبي اسیا ته قاچاق کوي.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دو څوک نه معتادېږي. دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، اوس ته تخار ولایت ته زو او هلته مو د معتادینو له حال څخه خبرو. ځینې روغسوي معتادین شکایت کوي چې اقتصادي ستونزې د دې سبب سوي چې کورنۍ یې له ملاتړ څخه لاس واخلي، د درملنې له مرکزونو څخه تر رخصت کېدو وروسته بیرته له معتادینو سره یو ځای او معتاد سي. د دې معتادینو له جملې څخه یو هم محمد طاهر نومیږي. دی وایي چې د معتادینو د درملنې له مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته کار ورته پیدا نه سو او بیرته د نشو په دام کې ونخت. د زموږ همکار ته ویلي چې تر درملنې وروسته یې کورنۍ له ده څخه د پیسو غوښتنه کوله، خو دا چې کار نه ورته پیدا کېده له ذهني فشار سره مخ سو او بیرته یې نشو ته مخه کړه.
رفتاری میکنن بخشید یک حیوان قطری رقم رفتار نمیکنن.
در تخار ولایت اوسیدون که محمد طاهر چه در توکلنه ایتیاد لعمل ایشون تریخ شوه اوز شپا و رز لکورنی چخلیری پا تعلقان که در سین پر غاره لنور و متدین و سرش پیا و رزی تیره وی در نه کلمخ که در نه اهل اندیوالان سر در نستی ولاری لعمل محتاج شو چه پدی مده که هم ده و همی کورنی خورا دیر بی وزلی تیره کردی. محمد طاهر درې کاله مخکې د خپلې کورنۍ او دوستانو لخوا په تالقان ښار کې د معتادینو د درملنې مرکز ته معرفي شو او درملنه یې وشوه، خو د ده په وینا تر درملنې وروسته یې د کار د نشتوالي له امله بیرته نشو ته مخه کړه.
بسیار علت شم بیکاری است.
اصلی دلیل بیکاری او بیوزلی ده. کله چې کار نه لري او کور ته ځي اعصاب دي خرابېږي، اقتصاد مخ نه دی. یو ورځ ډیر خوشینه وم، یو دوست مې راته وویل راشه او څو دوده وخه کېږي. زړه مې تنګ و. کله چې مې نشه وکړه هر څه مې هیر شو او ډیر خوشحاله شوم. نشه دې لومړی ځل ډیر خوښېږي.
د محمد طاهر کورنۍ او خپلوان وایي چې د درملنې په بهیر کې د دوی هڅو او ملاتړ ښه پایله نه درلوده، ځکه چې نشه یي موادو د هغه ذهن ته ډیر زیان رسولی و. د ده یو دوست شفیق الله وایي د هیله درلوده چې د ده په ملاتړ به محمد طاهر روغ او بیرته عادي ژوند ته راوګرځي، خو دا کار ونه شو.
بچه بسیار خوب یک که رفیقای نزدیکم بود
شو او کارگر حلکو کاری کوه د خپل کور لپاره روزی پیدا کول او پر ما هم ډیر ګران و، خو ناڅاپ بیلاری سو له معتادو ملګرو سره یو ځای او معتاد سو. ما چې هر څومره هڅه وکړه چې له دې لارې څخه راوګرځم ومې نسوی کولی.
محمد طاهر په تالقان ښار کې د معتادینو د درملنې په مرکز کې غیر مسلکي درملنه او د دې مرکز د روغتیایي کارکوونکو ناسم چلند د خپلې درملنې د ناکامۍ سبب بولي، خو د دې مرکز چارواکي د محمد طاهر دا ادعا ردوي. په تالقان ښار کې د معتادینو د درملنې مرکز مشر سید محمد جلال وایي چې په دې مرکز کې د درملنې ټول پړاوونه پر روغتیایي معیارونو برابر دي.
زموږ د روغتون کار ټولو خلکو ته معلوم دی. موږ ته له تخار، بلخ، کندوز، بدخشان او اندا چې له کابل څخه هم ناروغان راځي. موږ په 15 میاشتو کې د 130 معتادینو درملنه کړې ده. کله چې دوی موږ ته راځي ډېر کمزوري وي، خو تر درملنې وروسته تکړه او جوړیږي. موږ دوی ته جامې او تصدیق پاڼې ورکوو چې که تاسې هر ځای ولاړ شئ او کار وغواړئ دا به مو سند وي چې زموږ درملنه شوې ده.
په تالقان ښار کې د معتادینو د درملنې مرکز چارواکي دا مني چې په دې مرکز کې ځینې معتادین تر درملنې او رخصت کېدو وروسته د بیکاری له امله بیرته معتاد کېږي. له همدې امله دوی تر درملنې وروسته معتادینو ته تصدیق پاڼه ورکوي چې کار ورته پیدا شي، بوخت وساتل شي او ذهن یې له نشه یي موادو څخه لیرې وي.
درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې روغ شوي معتادین وایي د کورنۍ اقتصادي ستونزې مو بیا معتاد کېدو ته اړ باسي.
د نشه یي موادو اعتیاد پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خپرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلور بي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 1225 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې معتادین د خولو کولو پر مهال له بدن څخه یو ډول مواد خارجوي چې د ډېرې بدبویي سبب کیږي. په ځانګړي ډول په هغو مرکزونو کې دا ستونزه ډېره وي چې هلته ډېر معتادین ساتل کیږي. دا چې په معتادینو کې دا بدبویي معمولا د نشې په کوم پړاو کې پیدا کیږي، آیا ټول نشې مواد په معتادینو کې د بدبویي لامل کیږي او که ځانګړي معتادین له دې ستونزې سره مخ وي؟ د معتادینو کورنیو او د درملنې مرکزونو ته څه کول پکار دي چې معتادین د بدبویي له ستونزې سره مخ نشي؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې نشه یي مواد ولې په معتادینو کې د بدبویي سبب کیږي.
نشه یي مواد ځکه په معتادینو کې د بدبویي سبب ګرځي چې
اول خدا چې خپل نشئی مواد د بدبوئی سبب ګرځي کاغه هر نشئی مواد وی مثلا نسوار مونږ ډېر عادی ګڼو خو نسوار خپل د خولې د بدبوئی او د تنفس د بدبوئی سبب کیږي همدارنګه سیګریټ مونږ ته عادی ښکاري خو سیګریټ د بدن د بدبوئی حتی د پوټکي او د کالی د بدبوئی او د خولې د بدبوئی او د تنفس د بدبوئی سبب کیږي چرس د بدن د بدبوئی د کالی د بدبوئی د خولې د بدبوئی او د تنفس د بدبوئی سبب کیږي همدارنګه خپل مواد نشئی مواد کاغه د اپین خاندان وی یا فین وی یا هیروین یا پودر وی یا کرسټل یا نور داسې شیشه ماده وی دا ټول د دې په خاطر باندې چې د بدن د خولو افرازات د زفقی او خولو کې ووزي دوی خپله یو نو خاص بوی لري او بالاخره په نشیانو یا معتادینو کې د بدبویی سبب کیږي.
دا بدبویی معمولا د نشې په کوم پړاو کې را پیدا کیږي؟
نشیانو کې د اول مرحله نه نیولې تر اخر مرحله په ټولو مراحلو کې یا په ټولو پړاوونو کې دا بدبوئی پیدا کیږي خصوصا هغه خلک چې د نشئی موادو نه زیاته استفاده کوي او ډیر اندازه باندې استفاده کوي او تر ډیر وخته استفاده کوي نو دا خلک زیاتره دې ته مساعد دي چې په د بدن په بدبوئی باندې اخته شي.
آیا ټول نشئی مواد په نشیانو کې د بدبوئی لامل ګرځي او که ځینې ځانګړي مواد؟
ټول نشئی مواد که ډیر عادي خلکو ته ښکاري مثلا نسوار سیګریټ او چرس دا هم د بدبوئی سبب کیږي د بدن د بدبوئی د خولې د بدبوئی د کالو د بدبوئی سبب کیږي او درانده مواد لکه کافین او هیروین او پودر او کرسټل او ټابلیټ کا ټول نشئی مواد د بدن د بدبوئی سبب کیږي او په نشیانو کې د بدبوئی عامل ګرځي.
ای واسي بیکور معتادین سي خپل نظافت نسي ساتلای لګې ستونزې سره مخ کیږي او کدا د معتادینو عام مشکل دی په معتادینو کې هم بدبوئی موجوده وي سي پر خپل کورونو وسی
دا د معتادینو عام مشکل دی چې دوی ته بدبوئی پیدا کیږي د نشې د استعمال په صورت کې خصوصا هغه معتادین چې د کور نه بهر په ناولې ځایو کې په مثلا په ویالو کې او یا په د پلو لاندې او یا په چټلو ځایونو کې ژوند کوي هغوی ورسره ډېر زیات مخامخ دي نظر هغو خلکو ته چې په خپلو کورونو کې اوسیږي. بیا هم ټول نشئی مواد د بدن د بدبوئی سبب کیږي خصوصا د هغو خلکو کې د کور نه بهر وي او په خراب ځایونو کې اوسیږي او حفظ الصحه یا پاکوالی نه مراته یا کالی چټله او ناولي وي او بې ځایه ګرځي کور سرپنا نه لري دا خلک ورسره ډیر مواجهي نظر هغه کسانو ته چې په کور کې اوسیږي.
د معتادینو کورنیو ته او د دوی د درملنې په مرکزونو کې څه کول پکار دي تر څو هلته اوسیدونکي معتادین د درملنې پر مهال د بدن د بدبوئی له ستونزې سره مخ نشي؟
اول خدا چې کورنیو ته پکار دی چې کوشش وکړي خپل اولادونه او یا که هر څوک وي د معتادۍ یا رګدیتوب څخه یې وباسي او دوی سره همکاري وکړي تر څو معتاد نشي او په کورنیو کې پکار ده چې د دوی حفظ الصحه یعنی پاکوالي ته ډېره توجه وشي غاښونه برس شي کالي هر وخت بدل شي لمبه د دوی دپاره ډېره مهمه ده لمبل په یخو اوبو باندې علاوه د دې نه چې خماري راکم او معتادینو ته ګټه رسوي بلکې د دوی د بوی ناک حالت هم حفاظت کوي او پاکوالی رامنځته کوي همدارنګه هغه مرکزونه چې معتادین تداوی کوي یا د معتادینو شپخانې هغوی ته هم دا پکار دی چې د معتادینو حفظ الصحه یا پاکوالی ته خاصه توجه وکړي دوی زیات ولمبوي ځکه به مخکې ویل چې لمبه هم په یخو اوبو باندې لمبل هم د دوی د معتادۍ خمارۍ منځوړي او بلدا چې د دوی بدن پاک ساتي.
په مرکه کې مو اوریدل چې طبي ډاکټران وایي د نشئی موادو استعمال په معتادینو کې د بدبوئی سبب کیږي.
نشه
د موتاد پر روختیا څنا وړه اغیز کوي.
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانی لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخی مې ورته ځوان مبي از نه سمي خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بخي بیا ځان زنه سم خلاصه وله.
ادوار د تاریخ را کزا چې په دغم کې تخت
مغز دمون خراب کو، واډو کې دمونګه پوچ کړو، غاکونه دمونګه خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روغ دي، ډیر وخت په بیا باندې دی خزه ګټ ور درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیز خبرونه د نشئ توکو د کښت، نشئ موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د خوست ولایت اوسیدونکی چې خپل مستعار نوم ارمان یادوي له یوه کال راهیسې نشه کوي. دی لوړې زده کړې لري، بیلابیلو هیوادونو ته سفرونه کړي او له مختلفو تجارتي ادارو سره یې کار کړی، خو اوس په یوه دولتي روغتون کې بستري او د خپل احتیاط درملنه کوي. ارمان وایي چې نشي مې دومره اعصاب را خراب کړي چې بې ځایه زړم. دا چې ارمان ولی او څنګه معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
دولسم پاسې ما څلور کاله مې بي بي ویلې، بچکر بزنس اساینمنټس کنه او وظیفه هم لرم. دا د قراردادانو په حساب باندې کله شمسیانو د بیتری د شانو کنه یو پنځه دفعه هندستان ته تلم. نو هلته مې خپل کوډینګ ویلې، کمپیوټر درس مې لینکس مې ویلې، دا درسونه مې مالته ویلې. او بدرې دفعه دوبۍ ته تلم، د موږ د کار په اساس باندې موږ د پلار وخت تجارتو ټایګر کمپنی سره ساختماني شرکتو موږ تیز هم خپل یو سي تمرین کولو پریفرټ د ولایتي په ساتنه موږ مسابقه کړې دوه درې ولایت ډېر ښه تمرین وکول. خو زه د خپل یو خیال یو ورځ نه پدې فکر شوم، بس تاسو وخت کې چې دا غزه پدې عمل باندې راغلم کنه د ژوند د خون نه لزر به زانه کړم. ما تنا چار سوال او ځکه په وړلې ځکه په اخر کې د شی وی چې و دانو ته خبر رسیدلې او هین کې مې کله کله مشروب چکل کور کې پلار مې چکل په شهادت ورسېدو یې نه بعد ډېر سخت یعنی تیرې کړې. کور مشر زه هم د مسؤلیت ټول لا ته پاتې یو. نو بس د همدې هغه مې د تر زمونو بارته ویل چې دا و کنه چې خوشاله دي کې دا خو راځي دردونه دی ورته کنه مغز به دې آرام او چې موږ خوړو پزان خو بنو اخو د عصبي دردونه دی پاره دي کنه دی زیات عمر مریضان په اړه ورکوي. بس د پد انډیوالو د بد دوست نه د دې لارې مرګل شم په ما خو اوسه هیڅ څوک نه پېدل ځای عمل کوي قواري مې دسي ما څنګه نه خوړو لګنه او چې اوسه شو به د اخر کې ځان ته ملي ضرر رسولم لکه دا پلکاری دی لاس کنه زه به نو یو طرف ته کیناستم بس بیا به مې ژړل بیا به مې لاسونه چې پرې کول نه نه مې نه هم پچاو نه غیر د خدای خپل مور نه خدای عمل دسي د مازر ته ځې پکړې ول چې ژړل به مې ډیر خپل ژړا مې نشو کنټرول ول د عمل دغه حتی رسول هم کنه د ژړا مې انسان ډیر غټ نقطه ده ضعیفې بس ما نه مې خو صرف خپله کړه کښېنه وه اوسه وخت کښېنه ولی څو میاشتې خپل کور باندې کنه زه لاړم سم شفخانې ته قندار متعدین شفخانه ورته وایي دی هلته بستر کړم دولس ورځې نه وې تېرې دیارلسمه ورځ دا ډېر یو جالبه او دا ژوند دی کنه تېرېږي دا به خدای ته معلومات دی ورځو دیارلسمه شپه باندې مې خوب ولیدو چې کور کې مې ډېر ګډ وډ حالات روان دی سهار ته چې راځي شوم دا زړه مې ډېر نه طاقت و خو د دې شفخانې نه زه درته وتښتېدلم کور ته چې لاړم چې ګورم خو سر مې اغلی ښځه یکم ولیده یو زوی مې هغه وخت کې نه وای پیدا شوی و کنه ډېر سختې ودردولم کنه د دې ځواني سم ودردولم به د عمل نه یم راته زړه تور کړو کنه لکه جرګې مې ورواستې نه کوي کنه د مې اخر مردم ته دلته کښېنه مرتم چې زه سرور اعظم دسې نه یې چې هغه بل دفې غوندې بیا لاړه شي بس ټولو ورته دغه د عملي نوم نه ورته ویلې ما ته یې سخت زور راکولو اندم زه هم نه نه مليان خو هلته باندې په ډیرانو پرته دي خو چې بیا مې فکر وکړ وطن نه 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 وخت استا استا سټپ بای سټپ قدم په قدم انسان کیږي اته د دوه نه خويندې مې کور کې مې شبه مې واله بس مور مې ویلې زه بل ورسره ځان مړ نه کیږي نه نه بس مور مې راوستل ما چې زه یې تر کله پورې بي دسي خدا پاک خو استعداد عقل مغزر چې د تر کړي دی ولې د عمل کې ځان کې دی او نقطه دی تر ګرونو کې ځان تقریر کړه بس ما ویل ورته لازم مور چې ما سیاحت واړه ته ما جوړېدل په سیګر ځم زه بستر کړم زه اوس ډیر خوشاله یم ما رویا برته خشوه
د زهرو کاربن په دې پرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا پرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه تر ورسېده. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې نوریا له ښوونځي څخه په زړه کور ته راځي او خپلې مور ته وایي چې تر دې وروسته ښوونځي ته نه ځي. نوریا وایي چې پخوا به نجونو یوازې په کوڅه کې ملنډې ورباندې وهلې، خو اوس په ښوونځي کې هم ټول ورپورې خاندي. دا چې پر نوریا ولې خلک خاندي، اصل کیسه څه ده، وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
په مکتب کې چا جنجال در سره کړی دی؟
ټول را پورې خاندي او پیغورونه را کوي.
د څه شي پیغورونه در کوي؟
وایي ستا مور ته راکی ده.
څوک وایي چې ستا مور ته راکی ده؟
هره ورځ چې مکتب ته ځم په کوڅه کې نجونې وایي هغه ته د تریاکي لور راغله.
خیر دی لورې، د دوی په خبرو پسې مه ګرځه، خلک به هر څه وایي.
تر څه وخته به نه پسې ګرځم؟ هره ورځ خلک را پورې خاندي.
نن چا در پورې وخندل؟
نن په سم کې یوې نجلۍ معلم صاحب ته وویل چې د نوري مور ته راکی ده. ټول هم صنفیانو را پورې وخندل. نن یو صنف خبر شو، سبا به ټول مکتب خبر شي. پخوا یوازو خلکو به په کوڅو کې ملنډې راباندې وهلې، تر دې وروسته به مکتب کې هم خلک راباندې ملنډې وهي.
خو ما امتحان هم درلود. په دې دومره وړه خبره دې امتحان پرېښود؟ ته خو د خپل صنف اول نمره یې، باید امتحان دې ورکړی وای.
زه د اول نمره کې په بلا وهم چې نجونې ملنډې راباندې وهي، نور بیخي مکتب ته نه ځم.
دا څه وایې لورې، څومره زحمت دې ایستلی دی، مکتب څنګه پرېږدي؟
دا ټول ستا د لاسه. کتا د تریا کو نشه نه کولای، اوس په ولی خلکو ماته پی غورونه را کولای.
رښتیا هم چې دا زما ګناه ده. ما فکر کوم چې د پلار د مرګ غم به دې په نشایر کم، خو خبره نه وم چې ام به می صحت ولر شي او می زهد په نشه هیڅ کله غم نه ایریږي. ته نشه مخکې هم کونډه وم او اوس هم کونډه یم، خو اوس ناروغه او بې عزته هم یم.
چه شی؟ تا د دې لپاره د تریا کو نشه شروع کړه چې د بابا غم یې شي؟
او لوري، کله چې ستا پلار مړ شو ما به هر ورځ ژړل. بیا یو چا راته وویل چې تریاک خوره، ټول غمونه به دېر شي. خو تریاکو زما غمونه لرې نه کړل، نور غمونه یې پر اوږو رابار کړل.
مورې بل ځای ته به کډه شو، هلته به مو خلک نه پېژني چې ته تریاکې.
نه لورې، دا یې لار نه ده، باید ځان له دې شرمندګۍ خلاص کړو.
څنګه به یې خلاص کړو؟
ته به یې ووینې لورې چې زه څه کوم. نور به څوک په موږ ملنډې نه وهي. دا نن اخیری ورځ ده، ته دې پلار ما ته راسپارلې. زه به دې خامخا باسواده کوم او د بخت تر کوره به دې رسوم.
سلام علیکم جبار لالا.
وعلیکم سلام، ستړی مشی؟
خیر یو سی جبار لالا، تام ستړی مشی؟ یو دو کیلو بوره خوراکه
په دواړو سترګو دارې درکومه.
اوهو جبار لالا،
اسلام څه خبره ده؟
آغا زمونگ ده کوچه تاریکی شفقی تاو گورا.
ولی سور مانده شویده؟
پا خواب چومره خیره ناو تک جیره و خونن یه چومره خب پاک علیه خوستی دی او داس خط تازه شوی هم ده.
تا نه خبر چه دسته کیسه ده؟
نه والا نیم خبر، زو خدا چوم یاشنی مسافر وم.
شفقی خود زان علاج وکه، اوز بیرته ده پا خواب پشان پا مکتب که معلمه ده. هم روغ جوره شوا او هم ماش اخلی.
سوای دا خو ډیر ښه کار کړی دی، په بیچارهګۍ پسې به ټول ورځ ماشومانو نارې وهلې چې هغه د تاریکی توړی راغله.
دا ساتي رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان. دولسونو
او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت کوم مستون صدرې اته زرته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزیما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال ورکړ چګلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه